مینو بندی بیلیگی چل مین رے نرے خوگیگی چل مین رے نرے نرے نرے
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے
ترنو قدر من اردن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا دیو دا او ز مجاهد جواد یم نن دا شنبه خلی ورځ د 2019 کال د نومبر د میاشتې 9 نیټه ده په خبر پختونخوا کې د سهار او نیمې په کابل کې د سهار اوه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د شپې لسې بجې دي لومړی پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سره ټکو ته مولانا فضل الرحمن وایي حکومتي پلاوي ته مو ویلي چې استعفا له ځان سره راوړي ټاکل شوی ده چې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان به نن د کارتارپور د لارې پرانیسته وکړي د هند ستره محکمه به نن د بابري جومات او رام مندر د قضیې په اړه وروستۍ پریکړه کوي او پاکستان خای په راتلونکي کال کې هم د اف ای ټی ایف په خړ نوم لړ کې پاتې شي او اوس هم بشپړ خبرونه مولانا فضل الرحمن وایي حکومتي پلاوي ته مو ویلي چې استعفا له ځان سره راوړي د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پلازمینه اسلام آباد کې د لومړي وزیر عمران خان حکومت خلاف مظاهره ګډونوالو ته د جمعې په ورځ ویلي چې کله راځي استعفا به له ځان سره راوړي نوموړي په خپل وینا کې پر لومړي وزیر عمران خان هم نیوکې وکړې او په وینای موږ به عمران خان ته اجازه ورنکړو چې پر هیواد قبضه وکړي مولانا فضل الرحمن وایي د اپوزیسیون ټول ګوندونه یو موټی دي د حکومتي مذاکراتي پلاوي مشر او د پاکستان دفاع وزیر پرویز خټک د پاکستان په ملي اسمبلی یا پارلمان کې له اپوزیسیون وغوښتل چې مولانا فضل الرحمن د پارلمان ته ورولي نوموړي پر مولانا فضل الرحمن نیوکې وکړي هغه وویل که مولانا وایي چې دوی سات تیروي نو موږ به هم سات تیر کړو او بیا به وګورو چې دوی څه کولای شي د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د پاکستاني اپوزیسیون ګوندونو د ازادۍ مارچ مظاهره نن لسمه ورځ ده ټاکل شوې ده چې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان به نن د نومبر په 9 نیټه د کارتارپور د لارې پرانیسته وکړي دا په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ وروسته له هغې حالات خراب شوي کله چې هندوستان په یو اړخیزه توګه تر خپل واک لاندې کشمیر نیمه ځانګړی حیثیت ختم کړ په پاکستان کې ملت پاله کارپوهان وایي یو لوري ته پاکستان د کارتارپور لاره پرانیزي او بل لوري ته یې د ډیورنډ کرښې باندې بندیزونه لګولي دوی وایي له دې داسې ښکاري چې پاکستان له هند سره ښو اړیکو ته لیواله دی خو له افغانستان سره یې د اړیکو سمولو ته هیڅ اراده نشته د یو بل خبر له مخې همدا نن به د هندوستان ستره محکمه په ایودیا کې د بابري جومات او رام مندر د قضیې په اړه وروستۍ پریکړه کوي له دغې پریکړې څخه د مخه په ایودیا او په ټول هندوستان کې سخت امنیت نیول شوی دی پاکستان خای پر اتلونکي کال کې هم د اف ای ټی ایف په خړ نوم لړ کې پاتې شي د پاکستان د اقتصادي چارو مرکزی وزیر ویلي پاکستان د خطر له پروفایل په برخه کې د نورو ملکونو نه د زیاتو چیلنجونو سره مخ دی ځکه ویل کیږي چې خای پاکستان په کال 2020 کې هم د ترهګرو ډلو د مالی مرستو د تړلو او د څار نړیوالې ادارې یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس په خړ نوم لړ کې پاتې شي د ترهګرو ډلو د مالی مرستو د تړلو او د څار نړیوالې ادارې یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس پاکستان ته خبرداری ورکړی چې که د غیر قانوني پیسو د لیکت په اړه یې پلان په ګړندۍ توګه عملي نه کړي نو د فبروري د میاشتې په غونډه کې به یې په اړوند ګام پورته شي درنو قدر من اردونکو دا وایس آف امریکا ډیوه ده او زه مجاهد جواد یم اوس هم یو څو مهم نړیوال خبرونه د سوریې په شمال کې د تیلو د ځایونو په اړه د امریکا پلانونو ترکی چارواکي په غوسه کړي دي ترکان په واشنگتن تور لګوي چې د دغو تیلو څخه په لاسته راغلي ګټې باندې ترهګرۍ ته پیسې برابروي د سوریې له شمال ختیځ څخه تیره میاشت د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په سلګونو امریکایي سرتیري د تیلو د ځایونو د خوندي ساتلو لپاره استول شوي دي امریکایي چارواکو په وار وار ویلي دي چې موخه یې دا ده چې د تیلو ځایونه له داعش څخه خوندي وساتي خو پینټاګان د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د ومنله چې د تیلو ګټه د سوریې کوردي ډیموکراتیکو ځواکونو ته رسیږي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د چین هغه خبره رد کړه چې امریکا او چین په دې موافقه وکړه چې د یو او بل په سوداګریزو توکو باندې د رواني سوداګریزي جګړې په بهیر کې لګیدلي ځینې ټکسونه به بیرته لرې کوي ټرمپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې ژورنالیستانو ته وویل چین غواړي چې دا ټکسونه لرې شي خو ما تر اوسه پر موافقه نه ده کړې. د ټرمپ له څرګندونو داسې ښکاري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزې لانجې د حل لپاره په روانو خبرو کې لا زیات کار ته اړتیا ده. او وروسته خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو خبرداری ورکړې که د شمالي اتلانټیک تړون یا ناټو ځان د نویو امنیتي چیلنجونو سره برابر نه کړي، له کاروانه پاتې کیږي او بې اغېزه کیږي. دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې وشوې چې د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل مکرون وویل ناټو د یوه سازمان په توګه د فکري زوال له ګواښ سره مخامخ ده. ښاغلی پمپیو چې د برلین د دیوال د نړېدو د دیرشمې کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې په جرمني کې خبرې کولې وویل هغه وضعیت ته په پاملرنې چې نړۍ ورسره په اوسني وخت کې مخامخ ده لازمه ده چې په ناټو کې بدلون راشي. خو هغه بیا هم ناټو د بشر د تاریخ یو له مهمو تړونونو څخه وګڼله. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ترنو خبرونه اوریدونکو دا وی وی دی ودا او لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، مولانا فضل الرحمن وای حکومتي پلاوی ته مو ویل چې استفاله ځان سره راوړي. د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر دغه څرګندونه د جمعې پورز په پلازمین اسلام آباد کې د ازادي مارچ ګډونوالو ته د خپل خبرو پر وخت کړی دی. نور حال په دې اړه زموږ همکار نوشیروان قلندر درکوي.
وزیر اعظم عمران خان په خپل خبره ټینګ ولاړ دی او وایي چې په هیڅ صورت کې به استعفا نه ورکوي. د حکومت لخوا د خبرو اترو د کمیټې مشر پرویز خټک پرون په قومي اسمبلی کې ډېر په سختو ټکو کې وویل چې مخالفه ډلې خبرو اترو ته سنجیده نه دي او که دوی پرلت ختم نه کړلو نو دغه احتجاج به په زور ختم کړلی شي. پرویز خټک وویل
کې یہ جو جرګه ہے یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے او ہم بھی آپ سے ٹائم پاس کر رہے ہیں کیا کر سکتے ہو.
د دفاع وزیر پرویز خټک وای چې د اپوزیشن کمیټي صرف او صرف وخت ضایع کول غواړي، خو موږ ورته وایو چې موږ هم ستاسو وخت ضایع کوو، تاسو څه کولی شئ؟ د دې په جواب کې پرون مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې د حکومت د خبرو اترو کمیټي زیرازي، خو پکې زمونږ خبرې او د غوښتنو د پوهېدو صلاحیت نشته او نه پکې زمونږ د پوره خبرې خپل مشر یعنی عمران خان ته د رسولو جرأت شته.
پیغام دیا کہ ہمارے پاس آؤ تو استعفیٰ لے کر آؤ، خالی ہاتھ نہ آیا کرو.
مولانا فضل الرحمن کمیٹے تب مخاطب کولو سروائی چھے منگا ورتا پیغام ورکڑ دے چھے بیا خبرو لرازے نو د وزیر اعظم استعفا سره راشه خالی لاس مرازه. مولانا فضل الرحمن زیاتوی د خبرو اترو کمیټې مشر یعنی پرویز خټک چې په کومه لهجه کې په قومي اسمبلی کې خبرې کړې دي نو د هغې نه داسې ښکاري چې دوی د مفاهمت خواته نه بلکې د جګړې خواته روان دي. او زه ورته ویل غواړم چې که مفاهمت خواته تلل غواړي نو باید چې خپلې خبرې دې سمې کړي. دا چې د حکومت او د جمعیت علما اسلام د خبرو اترو مستقبل به څه وي، آیا دغه خبرې به سمې لارې ته راشي او کنه تاوتریخوالی به لا نور زیات شي، دغه پوښتنه مو د ډیو څېړونکو اسماعیل خان ته ایښودې ده. هغه پرې خپل څېړنه څه داسې کوي.
اوس معلومیږي دا چې فضل الرحمن صاحب څومره سختې خبرې کړې، بیا خاص کر بیا د هغې نه وړاندې په پارلمان کې یا د حکومت سره تړلې چې کوم نږدې وزیران دي، د هغې د لهجې نه داسې معلومیږي چې خبره سمون ته نه ده روانه. په پارلمان کې سختې تند ډېرې تیزې خبرې شوې دي د مخالف ګوندونو او د حکومتي بنچونو او د وزیرانو ترمنځ نښتې شوې دي، لفظي جګړې شوې دي. نو د هغې نه خدا سي نه معلومیږي چې خبره سمون ته روانه ده. مولانا صاحب په خپل ځای ولاړ دی، حکومت په خپل ځای ولاړ.
څېړونکي وایي چې د مولانا فضل الرحمن لخوا د وزیر اعظم عمران خان نه استعفا غوښتنه ډېره سخته ده او وزیر اعظم عمران خان هم په استعفا نه ورکولو کلک ولاړ دی. خو تر اوسه داسې منځنۍ خبره لا منسته نه درغلی چې پر دوانه خواوې د خپل کلکو درزونو او غوښتنو نه پشاشي او نه تر اوسه پورې داسې خلک پیدا شوی دي چې د حکومت او د جمعیت علما اسلام یا اپوزیشن ډلو ترمنځ منځګړتوب وکړي او دوانه د خپل خبرو نه پشا کړي.
قدرمن اوریدونکو کو او ټاکل شوې ده چې د پاکستان لومړی وزیر یا وزیر اعظم عمران خان به نن د نومبر په 9 نیټه د کرتارپور د لارې پرانیسته وکړي. خو په پاکستان کې ملت پاله کارپوهان وایي چې یوې لوري ته پاکستان د کرتارپور لارې پرانیزي او بل لوري ته یې د ډیورنډ کرښې باندې بندیزونه لګولي. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکاري نگین شاه یو راپور ده.
نن د نومبر په 9 نیټه به وزیر اعظم عمران خان د کرتارپور د لارې پرانست په یو داسې وخت کوي چې د هندوستان له طرفه به 15 تاریخ د کشمیر نیم خود مختار حیثیت ختمولو په سر د دواړو هیوادونو ترمنځ حالاتو کې تاوتریخوالی موجود دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به د خالی په ورځ د کرتارپور لارې رسمي پرانست کوي چې پکې د دواړو هیوادونو مهم شخصیاتو او د هندوستان سره سره د ټولي نړۍ نراغلي سکھ مذهب پلویان به هم شریک کیږي. بل طرف ته هم نن د خالی په ورځ هندوستان سپریم کورټ ایودیا کې بابری جماعت او رام مندر د اوږدې قضیې اخیری فیصله ورکوي. د فیصلې راتلو نه مخکې ایودیا او پټول هندوستان کې سکیورټي لپاره سخت ګامونه پورته کړي دي. دا بابری جماعت او رام مندر د قضیه فیصله او د کرتارپور د لارې پرانستل په یو ورځ کیږي او دغه دواړه واقعیات دا وخت د پاکستان او د هندوستان په مطبوعاتو کې د تودو بحثونو د لاندې دی. د پاکستان د اردو ژبې یو څېړونکي او صحافي زاهد حسین وایي چې د کشمیر په معاملہ د پاکستان او هندوستان تعلقاتو کې تاوتریخوالی راغلی دی او د نوی ډیلی له اړخه کشمیر په حق له اغستی ګامونه دواړو هیوادونو په تعلقاتو ډیر بد اثر پریښو دی. لدې وجې د کرتارپور لاره پرانستل باوجود دا سينخ کاری چې د دوی تعلقاتو کې به خوالی راشي. سیړونکي وایي چې پاکستان د طرفه کرتارپور لارې پرانست مقصد سکھ مذهب پلویان ځان تکول دي. پاکستان کې ملت پالا کارپوهان وایي چې یو طرف ته پاکستان د کرتارپور لاره پرانیزي او بل طرف ته د ډیورنډ کرښې باندې بندیزونه لګولې دي. دا ښایي چې پاکستان د هند سره ښه تعلقاتو ته لیواله ښکاري او افغانان سره یې اړیکو سمولو ته هیڅ اراده نه ښکاري. په عین حال کې پاکستان او د افغانستان ترمنځ د ویزو په سر تاوتریخوالی نور هم زیات شوی دی او تجارتي لارې تړلې شوې دي.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com،
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ.
درمن اوریدونکو اوس هم روغتیا پورې تړلی یو راپور لرو چې په پاکستان کې وروستي راپورونه داسې وایي چې د پولیو د وایرس یو نوې بڼه چې ورته پی 2 یا پولیو 2 وایي هغه موندل شوې ده. که څه هم د پاکستان حکومت تر اوسه پورې په څرګندو ټکو په دې اړه څه نه ویلي تر څو چې په ګارډین ورځپاڼه کې په دې اړه معلومات خپره شول. خو اوس پاکستاني چارواکي وایي چې د پولیو 2 یا پی 2 وایرس شته او یوازې په ګلګت بلتستان کې پیښې موندل شوې دي. په دې اړه پام وکړئ د ډیوی د خبریال شاهین افریدی یو راپور ده.
د برتانیې ورځپاڼې په یو رپورټ کې لیکلی دي چې پاکستان کې د پولیو پی 2 وایرس یو ځل بیا را پیدا شوی دی کوم چې په کال 2014 کې ختم کړی شوی دی. بلخوا د صحت لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر میرزا لخوا هم وزارتي ټویټ پیغام ورکړی شوی دی چې د پی 2 نومې وایرس کیسونه په دیامیر او اسلام آباد کې مخې ته راغلي دي. خو دا هغه وایرس دی کوم چې د افریقې، چین او نایجیریا په شان هیوادونو ختم کړی وو خو اوس بیا هم را پیدا شوی دی. د صحت ماهرینو تر مخه د پولو درې قسمونه دي کوم چې په ټایپ 1، ټایپ 2 او ټایپ 3 په نومونو یادیږي او دغه وایرس ماشومان تل عمري مازوره کوي. خو په کال 2014 کې په رسمي توګه د دغه وایرس پاکستان نه خاتمه شوې ده او کال 2018 کې د ماحول نه هم دغه وایرس خاتمه شوې وه. وایس اف امریکا ډیوا په رسمي توګه د صوبایي پولیو د مخنیوي ادارې چارواکو سره د پی ټو وایرس په موجودګۍ په اکله اړیکو هڅه وکړه، خو د یو چارواکي سره هم په رابطه کې بریا ترلاسه نه کړه. بلخوا د ګارډین رپورټ دا هم تور لګولې دی چې د پولو دپاره د وزیر اعظم فوکل پرسن بابر بنیاتا حکومت او نړیوالو ادارو نه دغه رپورټ پټ کړی دی، خو بابر بنیاتا لخوا دغه تورونه رد کړی شوی دی. په پېښور کې موجود د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې خبریال عمر فاروق، څوک چې حیثیت او پولو په موضوع کار هم کوي، ډیو ته وویل چې د بابر بنیاتا لخوا ویل شوی دی چې د ګارډین ورځپاڼې خبریال ځای د بارت خار نوی دیلی دی او دا د پاکستان خلاف یو سازش هم کېدی شي. ولې چې بارت کې هم دغه وایرس موجودګي ده، خو هغه په خپل رپورټ کې نه دی ښودلی.
نو د ګارډین د خبر مطابق هغه وایي چې موږ سره ثبوت دی، موږ سره ډاکومېنټس دي او موږ خلکو سره هم خبرې کړي دي، خو بل اړخ ته که موږ د بابر بن عطا کلیم وګورو نو هغه خو واضح دا خبره کړې ده چې په دې خبر کې د ګارډین لخوا صحیح قسم ثبوت نشته دی، صحیح قسم مطلب دا رښتیا نشته دی. او هغه دا هم ویلي دي چې چونکې د ګارډین دا رپورټر رپورټ چې کوم دی دا د دلی کې په انډیا کې رپورټر ناست دی او هغه دا سټوري فایل کړی دی، نو هغه په دې اړم داسې نښه شان ظاهره کړی دی چې مطلب دا د پاکستان خلاف یو سازش هم کېدی شي.
سرګند دی چې په پاکستان پولو پروګرام نیوکی کیږي چې د پولو کمپاین په صحیح توګه نشي کولای. په زرګونو انکاریانو په شمول ماشومان ته واکسین کولو بغیر ګوتی هم په نخه کولای شي، د کوم لوجې چې دغه وایرس ته وده ملو شوې ده. او په کال 2013 کې 12 پولو کیسونه سږ کال 2 اتیا رسیدلی دي، په کوم کې چې زیات شمیره د خیبر پختونخوا نه یو شپېته ته رسیدلې ده. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویبپاڼه پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
ترنو قدرمن اردن کو اوس هم یو بل راپور چې پاکستان خی پراتلونکي کال کې هم د ایف ٹی ایف په خړ نوم لړکی پاتې شي، ځکه د پاکستان د اقتصادي چارو کارپوهان په دې اندي چې لا تر اوسه هم پاکستان په دې نه دی توانېدلی چې د ایف ٹی ایف د ادارې لخوا ورکړل شوي شرطونه ټول په بشپړه توګه عملي کړي. الیاس خان ورته په دې راپور کې کتنه کوي.
د اقتصادي چارو وفاقي وزیر حماد ازر ویلي دي چې پاکستان تر فروری 2000 پورې اپشن پلان عملی هم کړی، خو بیا هم د راتلونکي کال اکتوبر میاشتې پورې نوم په غیر قانونه پیسو لیګل را لیګلو د سار ادارې اف ای ټی ایف په خړ نوم لړکې د پاتې کېدو امکان دی. نوموړي د قومي اسمبلۍ د خزانه قائمه کمیټې ته ویلي دي چې پاکستان ته د ریسک پروفایل له وجې د نورو هیوادونو نه د زیاتو چیلنجونو مخه ده. د دې ویناو چې بعضې هیوادونه په اکشن پلان باندې 80% عمل کوي باندی د گری لیست نه لری کړی شوی دی، او په پاکستان باندې د لړکی 0% عمل درآمد کول او فشار اچول کیږي. په دې موخه د قائمه کمیټې چیرمن اسد عمر ویناوا چې د سیاسي وجو په بنیاد پاکستان ته په غټه کچه کتل کیږي، حالانکه افغانستان په گری لیست کې نه دی اچول شوی. حماد زر ویناوا چې پاکستان د ایف ای ٹی ایف سپارښتنو عملی کولو لپاره په وخت ګامونه اخلي او په 22 سپارښتنو کې 22 په جزوی توګه عملی کړی دی، او د انټرنیشنل کوآپریشن ریویو گروپ یا آئی سی آر جے په 15 اهدافو عمل کول لا پاتې دي. د اوی چې حکومت تم لري چې د گری لیست نه بلری کړی شي، خو زمونږه کارکردګۍ ته په یو وخت د ای پی جی د سلویختو نقطو اکشن پلان پر تناظر کې هم کتل کیږي، د کوم حتمی تاریخ چې اکتوبر 2020 دی. په دې اړه مو چې په اقتصادي او مالیاتي چارو نظر لرونکي سینئر جرنلسټ مهتاب در نه پوښتل، نو هغه اووی چې د ایف ای ٹی ایف په حوالې سره دوه سیزن روان دي، یو د ایشیا پیسیفک گروپ ایکچوال ایوالویشن پلان دے، او د دې رپورٹ په اکتوبر 2020 کې راځي، او دې کې به پاکستان ته یو ټاکل شوی وخت ورکول کیږي چې د یو نه دریو کالو پورې د عملی کړی. مهتاب در اوې
ایف ٹی ایف کا جو ایکشن پلان جس پہ پاکستان اس ٹائم عمل کر رہا ہے، اس کے 27 جو پوائنٹس ہیں اس پہ پاکستان کو یہ ڈیڈ لائن انہوں نے دی ہے کہ وہ فروری تک جو ہے اس پہ کمپلائی کرنا ہے. فروری میں جو ہے وہ پاکستان اپنی رپورٹ جو ہے وہاں پہ سبمٹ کر دے. اس میں یہ ہے کہ یا تو وہ پاکستان کو ایکسٹینڈ کر دیں گے گرے لسٹ میں، یا پاکستان کو جو ہے وہ بلیک لسٹ بھی کیا جا سکتا ہے
چبل سیز دا ایف اے ٹی ایف او ویش سپارختنی دراتلون کی کال فروری میاشتے پورے عملی کول دی اس جنوری کے با پاکستان خپل رپورٹ جمع کوی او دے کے بدا قتل وی چے پاکستان پدے ہر سو عمل کرے دے او کنا او دا چے پاکستان پا خڑ نملڑ کے پاتے کرے شی او یا بلیک لسٹ یا تور نملڑ کے واچوی یو بل سیڑنکار او پا اقتصادی چارو نظر لرون کے سینئر جرنلسٹ زیشان حیدر وائی جزما پا خیال دا پاکستان دا پارا حالات سنجیدہ کی گی پاکستان دا سنگین یری دی او اس اعلی چارواکی دا دے ذکر پکولاو مٹکوی چی دا یو سیاسی عمل ہم دے وی وائی چی افغانستان خو پا خڑ نم لڑکے ندے چول شوے خو پاکستان تا دا نور و سخت و فیصلو رات لو یرا دا زیشان حیدر اوی چی پاکستان پا حال کی دا پاکستان پا سفر را غلی دا آئی ایم ایف ڈلی تا ویلی دی چی دا آئی ایم ایف پروگرام دی دا ایف اے ٹی ایف سرا نتڑی دا اوی چی دا آئی ایم ایف ڈلی پاکستان تا دا ٹیکسونو هدف ترلاسا کولو او گردشی قرضو کی کمی راوستو پاڑا تگلار باندے پا مؤثر توگا عمل کولو باندے زور ورکڑے دے زیشان حیدر زیادہ کڑا چی دا پاکستان اقتصادی حالت ڈیر کمزور دے او اس پا دا قتل وی چی دے ہر ستا حکومت سنگ گوری الیاس خان وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو اسلام آباد
دا وی او ای دیوا خپرونه ده
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدل او اوري دی شه
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې
که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001
نو قدر من اردن کو د خیبر پختونخوا د گورنر لخوا چې د امنیتی ځواکونو د ځانګړو اختیاراتو په اړه کوم قانون منظور شوی و درې میاشتې وروسته اوس حکومت وایي چې د عدالتونو او د اسمبلی په شتون کې د دغه قانون غځولو ته امکانات نه ښکاریږي ریاض حسین پرې بشپړ راپور لري
په خیبر پختونخوا کې د امنیتی ځواکونو فعالیتونو ته د تحفظ ورکولو او د ترهګرۍ په فعالیتونو کې مشکوک یا ککړ غړو د پاره جوړ کړی شوی مرکزونو جاری ساتلو د پاره خصوصي قانون اکشن ان ایډ اف سیول پاورز د درې میاشتو د ختمېدو وروسته ماهرین وایي د صوبایي حکومت لخوا وخت تیر شوی دی چې دغه آرډیننس یا قانون وغځوي او دا چې د ماهرینو په وینا تر کومه چې د سترې محکمې سپریم کورټ فیصله نوي راغلي دغه قانون به عملي وي روان کال د اگست په 15 نیټه د خیبر پختونخوا گورنر شاہ پرمان د آرڈیننس په ذریعہ د ایکشن ان ایڈ اف سیول پاورز قانون ټولی صوبې ته غوځولې وو د دین وړاندې دا قانون په پخوانی قبایلی ضلعو او شمالی سیما ملکن ډویژن کې په کال 2003 کې عملی کړی شوی وو او په کال 2011 کې دا آرڈیننس جاری کړی شوی وو د های کورټ وکیل شبیر گیګیانی ډیو ریډیو سره په خبرو کې وایي صوبایي اسمبلی کولی شي چې دغه آرڈیننس د قراردادونو په ذریعہ مخ په وړاندې بوزي او د نورو درې میاشتو لپاره یې عملی کړي خو د صوبایي اسمبلی نه وخت تیر دی او د دې قانون درې میاشتې مکمل شوې دي د پاکستان اساسی قانون آرٹیکل 1 د دې خبري اجازه ورکړې ده چې د گورنر لخوا جاری کړی شوی آرډیننس صوبایي اسمبلی د نوي ورځو یا درې میاشتو وروسته ختمولې او غوځولې شي روان کال د اکتوبر په 19 نیټه د پیښور ستر عدالت های کورټ د صوبایي حکومت دغه قانون د انساني حقوقو او پاکستان آئین په ضد ګرځولی وو او صوبایي حکومت ته ویلی وو چې په سلیریشتو ساعتونو کې د ځواکونو لخوا د ترهګرو مرکزونه جیلونه وګرځوي. خو د سرکار لخوا په ستره محکمه سپریم کورټ کې د اپیل وروستو د های کورټ فیصله کل ادم وګرځول شو او روان کال د نومبر په 13 نیټه به د دې اوریدنه کیږي. په دې حق لمو د صوبایي حکومت د قانون وزیر او د قانون د سټینډینګ کمیټې سره رابطه وکړه، خو د حکومت لخوا په دې حق لا څه ونه ویل شول. په خیبر پښتونخوا کې د های کورټ وکیل اکبر هوتی اډوکیټ وایي تر کومه چې سپریم کورټ خپل فیصله نوی جاری کړي تر هغې به دغه قانون عملي وي.
او تر څومره حد پورې چې د پېښور های کورټ فیصلې خبره واغه هغه کلدم ډکلیئر کړو بیا په هغې باندې چې دی نو سپریم کورټ ته لړل او د های کورټ چې کومه فیصله وه نو هغه سسپینډ شوې ده. په هغې باندې لا د سپریم کورټ فاینل ورډکټ نه دی راغلی، په هغې باندې به پوره فل هیرنګ کېږي او د هغې نه پس به د هغې پته لګي چې آیا دا آرډیننس چې دی نو دا د اسلامي جمهوریت پاکستان د آئین د بنیادي حقونو سره متصادم دی او که نه دی. د های کورټ فیصله کلدم شو نو د هغې مطلب دا شو چې دا آرډیننس چې دی نو دا په ګراوند باندې پروت دی.
د قانون ماهرین وایي اکشن ان ایډ اف سیول پاورز ځواکونو او پولیس ته دا اختیار ورکوي چې چرته هم غواړي د ترهګرو په ضد عملیات کولی شي، چک پوسټونه جوړولی شي، د صوبایي حکومت په مرسته کورونه یا جایدادونه په قبضه کې اخستی شي او په صوبه کې د ترهګرۍ جوړ مرکزونه به جاری ساتلی شي. خو د انساني حقونو کارکوونکي دا قانون د بشري حقونو په ضد ګرځوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
د واشنگتن ډی سی نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
ترنو اردوونکو په نړیوالو راپورونو کې واورئ چې د امریکا د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کار کوونکي چارواکي وایي چې دوی اندېښمن دي چې په سوریا یا شام کې د اسلامي ریاست د ختمېدو وروسته نیول شوي داعش وسلوال به بیا د جګړې لاره غوره کړي. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکار نصر الله خان یو راپور ده.
د امریکې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کار کوونکي چارواکي وایي چې دی سره اندېښ نه ده چې په سوریا کې د اسلامي ریاست د ختمېدو نه وروسته نیولې شوي داعش وسلوال به بیا د جګړې لار مومي. د دیو اندېښنه دا ده چې دی وایي د 2000 نه زیات بهرني جنگیالي کوم چې د امریکې ملګري سرین ډیموکراتیک فورس سره په بندیخانو کې دي دوی خپل هیوادونو د دوی د غشتو څخه انکار. د امریکې د ملي کاونټر ټریزم سنټر مشر ډایریکټر رسل ټریورز جمعې په ورځ واشنگتن انسټیټیوټ فار نیر ایست پالیسی د خپل وینا کې وی چې د باره کې ډیر اندېښمن یو او دا کېدای شي چې موږ د بهرني جنگیالي بیا وینو کله چې دی د جیلونو څخه وتښتي یا آزاد کړل شي. په میاشتو میاشتو د امریکې د بهرني چارو وزارت او پینټاګان د هغه هیوادونو څخه وغوښتل او په خصوصي توګه د هغه هیوادونو کوم چې د امریکې مرستیال دي د داعش په ختمولو کې چې خپل وګړي دی واپس واخلي او دی ته د هلته سزا ورکړي او هغه وګړي چې خپل هیوادونو پریښو دي چې د خو سخته خلافت دپاره وجنګیږي. خو د دې خبرې زیات اثر ونه شو او یورپی هیوادونو خپل اندېښنو کې ویل چې د دوی قانوني سیستم کې دا ډیره اسانه نه ده چې داعش جنگیالو ته پوره سزا ورکړي ولې چې دی دا جرمونه په زرګونو کیلومتره لري کړی دي. په دې مسله کې د ترکی د حمله وروسته نور هم مشکل پیدا شو کله چې ترکی په 13 میاشت کې په شمال مشرقي سوریه باندې برید وکړو چې لوجه د امریکای مهم رستیال چې زیاتره پکې کوردش اس ڈی ایف شامل نو ترکی سره د جګړې د پاره هغه خپل ټول جنگیالي چې پکې د څوکیداری کونکي هم شاملو راوستل چې د ترکیه خلاف و جنگي. کوردش چارواکو زیاته کړه چې دی ډیر جوړونه خوشی کړل او داعش قیدیان نور ځایونو ته ولېګل ولې چې ډیرې سیمې د حمله لاندې راغلي وي. په دې پروسه کې د سلو نه زیات داعش وګړي تښتېدلي هم دي او یره دا هم د کچري د ترک فوز مخکې لاړلو د سوری علاقو ته نو دا خبره ښکاره ده چې په دې داعش وګړو کې به یو هم په جیلونو کې پاتې نشي. دا خبر د امریکې د کاونټر ریزم چارواکو لپاره ډېر د اندېښنې وړ ده څوک چې یقین کوي چې د سرین ډیموکراتیک فورسز سره د 15,000 نه زیات داعش جنگیالي بندیان دي. نو کچري دي خوشي شول نو دا د شام او د عراق لپاره به ډیره ګرانوي او حالات به ډیر زر بدل شي. ټریبر زویل چې موږ دا یقین ساتو چې دا حساب لا زیات دی او دا نمبر یې یا دا حساب په کمیدو نه دی بلکې دا خلک زیاتیږي. هغه زیاته کړه کم ځای کې ډېر علاقې د شپې د ګرځېدو نه دي او په ډېرو سیمو کې هغوی خپل شریعت ناپیس کړی او دا یوازې امریکا نه ده چې اندېښنې لري چې تر څومره حده د امریکې فوج د ځینو تر هغې پورې به دا مسله زیاتی.
درنو قدرمنو اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوی سره نه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د دې خبرونې کوربه زه مجاهد جواد او پروډوسر نصر الله خان هم له تاسو اجازه غواړو. تاسو په لاس پرو روغ جوړه خوشاله اوسئ.